گرانو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د امریکا لخوا د طالبان د سیاسي دفتر د سرنوشت په اړه غور کورني مخالفتونه راپورته کړي دي. واسي ژورنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د قطر په مرکز دوحه کې طالبان دفتر ته کتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د ترامپ د ادارې هغه پلان چې دغه دفتر په تړلو غور کوي په بې ساري توګه د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې مخالفتونه راپورته کړي دي. یو شمېر دغو متعارضو چارواکي ویل چې دغه دفتر په تړل کېدو سره به په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې شي. یو شمېر وسنۍ او پخوانۍ چارواکو دې ورځپاڼې ته ویلي چې په بهرنۍ چارو وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو د متخصصینو یوې ډلې په بې ساره توګه له دې وزارت دننه اعتراض کړي او د جمعې په ورځ یې د مخالفت د یو چینل په پرانیستلو سره د دې غوښتنه کړې ده چې متحده ایالاتو دې پرېږدي چې طالبان دفتر پرانیستی وي او په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې لا ګړندي خبرې پیلش. په قطر کې طالبان دفتر چې له پرانیست کېدو یې 2 کاله وځي د تړل کېدو مسله 2 ورځې مخکې برطانوي ګارډین ورځپاڼې راپورته کړې وه او ویلي وه چې دغه مسله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې راپورته کړې ده او له هغه یې غوښتي دي چې طالبان دفتر په دوه کې وتړي چې دغې ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر هم ورسره منلې ده. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس 2 ورځې مخکې ازادي راډیو ته نه دا مسله تایید او نه هم رد کړې ده چې ګواکې طالبان د دفتر تړل کېدو مسله د غني او ټرمپ په کتنه کې مطرح شوې. خو په خپل افغان ولسمشر 2 ورځې مخکې په کابل کې وویل چې په پام کې نه ده چې طالبان دفتر دې په دوه کې وتړل شي. همدارنګه واشنگتن ایکس ایمینر ورځپاڼې امریکایي سرتیری په یو بله لسیزه هم په افغانستان کې وي. دا خبرې د امریکا د مشران جرګې او مخکښ سناتور کړې دي چې واشنگتن ایگزامینر خبرونه هم هغه د افغانستان په اړه د خپل مطلب د سرلیک لپاره غوره کړې ده. د سنا جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور رباب کاکر چې تر اوسه 2 ځلې افغانستان ته تللی د یکشنبې په ورځ له NBC تلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا موږ به په یو بل لسیزه هم په افغانستان کې ځواکونه ولرو وکړه. د خپرونې په لیکنه هغه چې یو لسیزه مخکې بیا دې جرګې ته غوره شوی و هغه مهال هم امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې و. هغه روانه اونۍ اعلان وکړ چې به پام کې لري چې له سنا تقاعد وکړي او راتلونکي کال بیا د دې جرګې نه ځان کاندید نه کړي. دا په دې معنا ده چې په 2019 کال کې به هم د هغه ځه ناستې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له مسلې سره د تړلو موضوعاتو سره سروکار ولري. سناتور کارکر ویل د افغانستان ټولې ناخالصې کورني تولیدات خپل امنیتي ځواکونه نشي تمویلولای خو اساسي خبره دا ده چې زموږ ځواکونه هلته څوک په افغانستان کې د امریکایي پولیسو زر سرتیرو ډېره برخه د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه سلام مشوره ورکول او د هغوی ملاتړ دي خدمت کوي. خو لږ تر لږه 2000 یې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه مختوی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژي له مخې د هیواد ته نور شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري اصول کیږي چې بهیر یې له مخکې پیل شوی دی. دغه نوې ستراتیژي په افغانستان کې د امریکایي د پوځي هڅو وخت هم نه محدودوي او تمرکز یې هم په دې هیواد کې ترهګرۍ په وړاندې د روانې 14 کلنې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پر ګټل دي. بلخوا کابل چاپ ورځپاڼو هم په خپل ننني غړوي کې دا پاکستان د لوی درسیس قمر جاوید باجوا په مشرۍ د پاکستان د پلاوی د سفر په اړه لیکنې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د 2 پخواني رئیسانو رحمت الله نبیل او امر الله صالح د خبرداري په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. نبیل کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر غولونکي بللی دي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نرښتنی توپ خبره کړې ده. پا په مطلب کې راغلی نموړي له امریکایي غږ سره په مرکه کې ویلي چې اسلام آباد باید اعتماد ونه شي او په خبرې پاکستاني پوځیان به په افغانستان کې د خپل سیاسي او پوځي لاسونه جاري وساتي. د مطلب لیکونکي لیکلي دي په ورته وخت کې د ملي امنیت یو بل پخواني رئیس امیرالله صالح هم دغه سفر غولونکي بللی او ویلي چې افغان حکومت باید دغه سفر چې صداقت یې پکې نشته ډېر مهم ونه شي. په مطلب کې راغلی شای صالح پر خپل فیسبوک پاړه افغان حکومت ته په خطاب کې لیکلي لطفاً صبر وکړي او لطفاً مه وایه چې پاکستان سره د همکارۍ نوی فصل پیل شوی دی. انیس دولتي ورسوال بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکل دي ولسمشر غلی کابل ته د پاکستان د پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیل نوی فصل یاد کړي او په موجوده شرایطو کې ډېر مهم ګڼلی. په سر مقاله کې راغلي دغه پلاوي په دغه حال کې چې په کابل کې د افغان چارواکو سره وکتل چې ولسمشر غني تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو د سرمنشي سره په کابل کې په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت له پاکستان سره سوله غواړي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپل نوې ګړې په یو مقاله کې لیکلي دي پاکستان باید هغه کسان چې د سردار محمد داود خان په روغتون په شاهین قلو اردو زنبق څلور لارې ته نږدې او د شاشید په حملو کې لاس درلود افغانستان ته معرفي او یو نړیوالې محکمې ته وسپاري. په مقاله کې راغلي که پاکستان دا کار وکړي هغه مهال بیا افغانستان له هغې هیواد سره د سولې خبرو ته کښي. د مقالې لیکوال عبدالحمید مبارز لیکي که داسې ونه شي نو پاکستان په یوازې تر یوې مودې پورې د امریکا د فشار د کمولو په هدف خپل غولونکي مذاکرات جاري ساتي. همدارنګه د دغو او د امریکا د ستراتیژي د تاثیراتو په افغان حکومت کې د مخالفتونو دا چې ولې فساد زیات شوی دی او همدارنګه د ملي وحدت حکومت درې کلنې ستونزې او دا چې آیا په اخر کال کې به دی وتوانیږي چې دا ستونزې حل کړي دا سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یونسف کور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه ورسره خبرې ولرم. جناب فکور صاحب تر اوسه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې د پاره منلې. مننه
شما ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلام احترام لرم.
ډېره زیاته مننه مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب د پاکستان لوی درسیز و افغانستان ته سفر وکړ او دغه سفر په اړه ارګ هم خوشبینی ښودلې ده. تاسو د هغه سفر څنګه چړي؟ آیا افغانستان او پاکستان به هغه لنجمني مسایل چې په خپل مبنځ کې لري په دغه سفرونو باندې حل کړي؟
زه فکر کوم اصلي لارې دا ده چې یو ځل افغانستان و پاکستان خپل په منځ کې لانجمنو مسایلو باندې خبرې سره وکړي. هغه چې د حل دي او ساده دي حل کي چې باورونه پر راځي او هغه چې مشکل دي پرېږدي و دې ته چې وروسته فیصلې پر وکړي. د دې دواړو هیوادونو تر منځ د رسمي هیئتونو په کچه د مسؤولو هیئتونو چې وخت یې معلوم وي خبرې اترې ډېر ضرور دي. اشرف غنی د ملګرو ملتونو په اسامبله کې دا وړاندیز کړی دی چې اول باید د پاکستان سره خپل ستونزې حل کړو، دولت په دولت باید کښېني خبرې اترو ته. نو زه فکر کوم د دې سری دا تاکه یو پیلنامه وي د دې چې دا دواړه دولتونه د مسؤولو او په کارپوه هیئتونو په مټ مذاکرات پیل کړي او هغه هم په وخت یې معلوم چې په څو نو عمر کې به یو نتیجې ته رسېږو دا ښه کار دی. خو د نظامي لوی د رسېز راتګ کسان ځینې او دا څارونکي دلته دا د داسې یو مذاکراتو پیله نه بولي، خو موږ هم وایو خدای دې وکړي. ولې نتیجه چې موږ تر اوسه واضح شوې ده دا ده چې دواړه هیوادونه به د تروریزم پر ضد اقدامات کوي، دوی نظامی مشر وړاندیز کړی چې ستاسې اسکار او سایمن صاحب به موږ تربیه کوو او سرحد به ګزمی ډېرو د داسې موقتي او لنډمهاله پروګرامونو باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان معادله بیال شي. خو په هر صورت د یوې خوا هوایه ښه شوې ده، طالبان او تروریستان باید په کورو ننوځي، په ښځو بیا د مذاکراتو وینې د پاکستان تودې شوي دي. د بلې خوا څخه د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژي پر اساس چې وزیر دفاع یې دلته وویل او پرون هم ګډ و چې موږ هغه خبرې چې مو غوښتلې پاکستان ته کړي دي، اوس پاکستان نوبت دی، موږ به دوی څارو چې دوی څه کوي. که صرف د دې دپاره وي چې د څارونکو سترګې ورپټې کړي او راشي چې دا دې موږ خو افغانستان ته رالو، خبرې مو وکړلې پر دې شانو دا دې اخته یو او دا فشارونه پر ځان کم شي، نو دا مذاکرې فکر نه کوم چې نتیجې ته دې ورسېږي.
لکه چې تاسو اشاره ورته وکړل د ټرمپ فشارونه پر پاکستان باندې، آیا کچیری پاکستان وغواړي د افغانستان سره خبرې وکړي او هغه وړاندیزونه چې لري افغانستان ته، افغانستان به وکولی شي چې د دوی سره هغه شان چې پاکستان وایي لکه بعض شان ته چې تاسو مخکې اشاره هم وکړله ومني او کوم نتیجې ته به سره ورسیږي؟
څه فکر کوم اصولي اړخ خو دا دی چې یو ځلي خپله امریکایان او پاکستانیان خصوصا د پاکستان نظامیان چې که تاسې په دا راوروستو کې د دوی انګیرنې او تشویشونه اورېدلي وي چې د ټرمپ خوا ته یې راستولي دي، هغه دا چې اکاني ستاسو سره چای او څښاک کاوه، تاسې سرې کمبلې ورته ورکړي وې او موږ د شوروي پر ضد باندې ستاسې سره تاسې مجبور کړو د سره ملګري شولو، اوس نو داسې نه کېږي چې موږ وغورځوو یو. نو زه فکر کوم ښه ده امریکایانو او پاکستانیانو همکاري ستراتیژیکه یو نوې بڼه وانخلي او دوی سره پوه نه شي چې دوی د پروګرسانو څخه څه د انتباع اخلي او دوی ته څه مفهوم لري. زه پوهېږم چې طالبان د پاکستان د پروګرسانو په نامه باندې طالبان پټوي او که ته مستقیمه ورته ووایه چې طالبان او اقایي پروګرسان دي، دوی د توایي ادا خو داخلي جګړه ده دی نه مني. دوی طالبان نو کار او فعالیت په افغانستان کښې پروسي نه به ني، دا د خارجي لشکرو پر ضد بولي، جګړه بولي، داخلي مقاومت یې بولي. نو که ته طالب او د اقاني ډله مقاومت بولي او هلته بیا ما د تروریستانو پر ضد باندې ملګري کوي، نو دا تروریست تاسو ته څوک دي؟ که امریکا او پاکستان په لومړي قدمونو کښې لکه دوی چې وایي چې اوس نو موږ دوی څارو چې څه کوي، څه داسې موافقې ته رسېدلي وي چې نور دوی باید د طالبانو د ملاتړه لاس واخلي، د اقاني د ډلې لاس واخلي او افغانستان دلته امریکایان و افغانستان دروازه ورته خلاصه کړي د سولې د مذاکراتو، نو بیا وروسته د افغان او پاکستان مذاکرات کښې نتیجې ته رسېږي. په داسې صورت کښې چې زموږ افغانان او سیاسي مشران و ډېرو ستونزمنو او دردونکو پرېکړو او مذاکراتو ته خپل ملا وتړي، هغه دا چې داسې نو نه کېږي چې پر دې به خبرې کوو او هغه زما صلاحیت نه دي، پر دې به خبرې کوو دا به بیا بل څوک حلوي. نو به پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو څه تشویشونه چې افغانستان لري باید پاکستان یې واوري او لار د حل ورکړي، داسې څه تشویشونه او انګېرنې چې پاکستان لري باید غوږ ورته ونیسي او هغه چې کولی شي لار د حل ورته پیدا کړي. زه فکر کوم چې پر داسې اصولو دوی باید موافقې ته پاکستان او افغانستان ورسېږي چې یو د بل په داخلي چاره کښې به مداخله نه کوو، یو د بل دښمن د خپل په خاوره کښې د بل پر ضد نه ساتو، د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت به په رسمیت پېژنو، د یو او بل د دښمنانو سره به لار نه لرو، د ترانزیت مسله به د دواړو هیوادونو په ګټه حل وو، د قرارداتو تنظیم به حل وو. پر داسې دردونکو پیښو چې تر اوسه زموږ مشران پاکستان یې پټوي، وایي در به ته در نېږم دیوال ته دشنه او تروریست تر ته راستی وي پنس اخ نه کاږې وه، دا تروریستان نه دي مذاکرې ته راوړه. او د پاکستان بل درد دی هغه دا چې سرحد دي آزاد دي، تم تروریستان راستی د کنړ اوبه بل چاته ورکوي، انډیان ته ورکوي چې بندونه پر جوړ کړي، معدنونه اند راولې بلوڅان تاریخوي. پر داسې مسایلو باندې چې بیا د مسولو الحکامو لکه د ایران سره چې یوه کړه شپږ جمه یو چې افغانستان او پاکستان باید فرق شوي دا هم چې او ملګري ملتونه ناټو او امریکایان باید دا ضمانت وکړي پرېکړه وشي باندې هغې د طالبانو او اکاوي جرلې او په کنځایي موضوعانې د پاکستانه را انتقال کړي افغانستان ته او دلته د سولې دروازه ورته خلاصوي. داسې مذاکرات ته زه فکر کوم اوس دواړه خواوې چندانې اماده نه دي، افغانستان او پاکستان. ولې موږ ته د ترامپ د ستراتیژي داسې رامعلومېږي چې تر اوسه خو یې د افغانستان خوا هغه فشاري جهات باندې ځان خوشحاله کړی دي، ولې هغه جهات چې د ترامپ ادارې د سیاسي لار د حل لپاره دروازه ورته خلاصه کړې ده، هغه دا چې که پاکستان قانوني انګېرنې لري او تشویشونه لري دا باید د افغانستان دولت ورحل کړي او پر دې خبرې ورسره وکړي. د افغانستان دولت لا پر دې خوا تر اوسه دونه تماس نه دی نیولی. داسې که چېرې جانبه مذاکراتو په نتیجه کې چې امریکایانو ناټو یې تضمین کړي، نو امید د دې شته چې افغانستان و جګړې ته یو لار د حل پیدا کړي، غیر له هغې که افغاني خوا د اساسو مسلو څخه وزه باسي او طبیعي د پاکستاني خوا به موسم ته ګوري چې یخ شو، مذاکراتې به کوي چې جرمي سره جنګ به کوي، نو دا جنګ به دوام کوي. لکه چې د امریکا سره ناټو رم ویلي دي چې امریکایان به لس کاله نورم په دې واد کې پاتې کېږي، افغانان نه شي کولی خپل اردو په خپل ملي بودیجه تمویل.
تاسو د هند څخه یادونه وکړله، آیا د هند او د پاکستان هغه جنجال چې دی په منځ کې لري دا به حل سي، او که تر څو چې دا حل نسي د دوستي چې اوس د پاکستان د افغانستان او هند، آیا پاکستان به دا وزغملی سي چې افغانستان د هند سره مناسبات ولري او دغه مناسبات چې بیا د پاکستان په تاوان تمام سي؟ قطعا نسي
زغملی. د داغه دار څخه هم د چې پاکستاني نظامیان فکر کوي که موږ سالنګاري وکړو او خپل دوه مخه سیاست ته لکه پخوا داسې دوام ورکړو نه سي، چې که سر د لاسه ځینې لاړ شي هند را ډېر شي افغانستان کې، چې بیا هغه زمان چې د امریکایانو په مرسته هند په افغانستان کې ډېر شي نو بیا یې پاکستان مخه نه سي نیولی. د دغه دار هم دی چې د دې ستراتیژي په لومړي د عملي کولو په لومړیو قدمونو کې پاکستان وحدېدي راویدانګ نظامي مشرې دلته رالی چې د دې مخه ونیسي چې هند په افغانستان کې راډېر نه شي. زه فکر کوم د هند وظیفه په افغانستان کې او توانایي یې معلومه ده، هغه دا چې زموږ سره یو عنني هېواد دی، تجارت ورسره لرو، اړیکې لرو. هند د جګړې او انسان وژنې په بندولو کې د افغانستان سره مرسته نه شي کولی، لرې دی، سرحد نه راسره لري، عسکر نه راستوي، او د نظامي کومکونو د تیارو د راستولو سره پاکستان اساسیت شوي او اساسیت بېندا وي چې جګړې ته به دوام ورکوي. د افغانستان انسان وژنه او د مرګ ژوبله یوازې پاکستان کومک کولی شي، هغه دا چې ټول پروریستي طالب او خاني ډلې دی تمویلي وي. او تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د شانګهای او د بریکس په تړون کې ټولو اعلان کړله هغه پروریستي ډلې چې یو قسمت یې په افغانستان کې عملیات کوي ټوله په پاکستان کې دي، دنیا مخ ورته راواړوه. نو زه فکر کوم چې دا د جنګ د قطع کولو او طالبانو اقایي د مذاکرې نه صادرولو دا د پاکستان توانایي ده. زه فکر کوم چې د هند د کتې څخه هم امریکایان داسې استفاده کوي چې یو یې د چین په برابر کې تقیه کړي چې چین فشار وارد کړي پر پاکستان باندې چې په افغانستان کې ځان ملکي دوام هند د روسیې څخه راوګرځي دریم د هند د کتې څخه د پاکستان د دارولو دپاره استفاده وکړي تر څو پاکستان د مخنیوي دپاره حاضر شي چې په افغانستان کې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر شي. زه فکر کوم دا یو تکتیکي او ستراتیژیک برخورد دی د هند د پاکستان د ډیرولو دپاره. ولې اقتصادي مرستې کوی چې او هغه اقتصادي مرستې کله چې جګړه درته دوام لري تا ته یاد ویني چې د چابار بندر کې ان درو په ځان نه دی لکړی په دې د داجک د یو څه نشان د ان د کمپنی ځان نور ته نشي د امنیت په خاطر. نو هغه هم بیا پرېږدلی کېږي په دې چې پاکستاني استخبارات به پر هغه پروژو باندې حملې کوي کوم چې لاس اوستې لري. نو ځکه زه وایم د انسان وژنې او د سولې په تامین کې دا لنډمهال کې پاکستان رول درلودی شي. نو هر څه چې دوی کوي یا د فشار او یا د سیاسي معاملې په نتیجه کې چې پاکستان دې ته واڅوي شي نور نو د جګړې د لارې خپل سیاسي مشروع او اقتصادي او نظامي اهداف افغانستان کې د جګړې د لارې نشي راسه په میز مذاکره کې شي.
تاسو مخکې د امریکا و ستراتیژي ته اشاره وکړله. دغه نوې ستراتیژي د ټرمپ د افغانستان په اړه چې اوس دوی غواړي زیات یو شمېر سربازان راواستوي، دا چې د یوې خوا دوی غواړي جنګ وکړي او د بلې خوا بیا وایي چې طالبان به سولې دپاره حاضر کړي، دا به څومره ستاسو د نظره پایلې ولري په د افغانستان کې په خاص ډول د نظامي اړخ کې؟
ټول ستراتیژیګانې پر یوه مخ نه وي روان. طبیعي دي په خېټه کې یې مختلف واریانتونه وي، هغه دا چې که داسې ونه شو داسې کوو. زه فکر کوم په دې ستراتیژي کې جمن یوه خوا یې دا ده چې افغاني قواو ته تعلیم و تربیه ورکړه شي، تقویه شي، تنظیم شي، هوایي قواوې تقویه شي، همکاري ورسره وشي چې دوی چې ولایات او سیمې ونیسي. د بلې خوا څخه د دغه اطمینان په درلودلو سره د سیاسي مذاکرې دروازه هم خلاصه وي. هغه ته لکه اوس تاسې ویني چې په دغه شپو ورځو کې د پاکستان استخباراتو جګړه په افغانستان کې د داسې شپږو میاشتو یو کال راهیسې ډېره شدیده کړې ده. هغه دا چې خلاص یې دا دی چې ډېرې سیمې په طالبانو ونیسي. په سیاسي مذاکره کې بیا د یو قوي موجودګري د یو برلاسي د خواته امتیازات واخلي. نو دلته هم په دې ستراتیژي کې دا چې هوایي قواوې به تقویه کېږي، دولت به فساد به منځ ته خلي، اقتصاد به تقویه کوي، اردو به تقویه کېږي. د بلې خوا څخه پاکستان او طالبانو ته د سیاسي مذاکرې دروازه خلاصه وي چې د زور او د برلاسۍ د لارې لږ امتیازات طالب او پاکستان.
و بخشی کتا سو دا سوال تقریبا حل سو جواب ویل سو. همدارنګه په کور دننه کښې هم زیات مخالفتونه روان دي چې د دولت او د بعضې هغه کسان چې په دولت کې شامل دي د هغو ترمنځ، چې عطا محمد نور یو ځل دولت ته اخطارونه ورکړله، اوس بیا بېرته خاموشه دي، او بیا هم داسې هلیځلې روانې دي په دننه دولت کې د عطا محمد نور لخوا او د کرزي لخوا او د سیاف لخوا. د دغو پایلې ستاسو د نظرې به څنګه وي؟
ستاسو د نظر تاسو در معلومه ده چې دغه ډلې د ګټې وټې اجرتي ډلې وې چې رالې حاکمې شوې دلته ځان او د قدرت سیاسي مهم دی چې د سیاسي قدرت په واسطه بیا مادي او پولي امتیازات په لاس راوړي نو کله د دې سره کله د داسې سره یو ځای شي چې په قدرت ونیسي او یو کیڅو کې تکړي پسته پاته شي نو ځکه دوی پر پروګرام او پر یو ملي ستراتیژي باندې متحد ټیمونه نه وه او نه دي هغه هم دي چې امتیاز او چوکۍ ورنه کړي اعتراض کوي او که بیا امتیاز دې ورکوي بیا چپ ناست دي دلته بیا دغه بازیګران یو څه د جا د وچېرتي جګړې د زمانې څخه داسې اموخته دي چې د منطقې د هېوادونو د ګټو سره مطابق غږ پورته کوي. دوی ته پوهېږي چې روسیه او ایران او چین دلته څه غواړي. بنا که اشرف غني او امریکایانو امتیاز نه درکاوه او د پیپسي د بوتل پایس هلته کښېنولې هغه هم په دې خاطر چې بېکاره یې رشوت یې خوړلي دي اختلاس یې کړي دي بانکونه لري نقصې نه قرار یا یا سمه حکومتداري وکړه دوی داسې اواز کوي چې پام د ایراني استخباراتو او روسي استخباراتو ځان ته راواړوي که ستاسې وزیرتي ډلې په کار وي موږ دا دې اماده یو چې د امریکا په برابر کې ستاسې سره همکاري وکړو. د دوی دغه چیغې خصوصا د اتا د دوستم او د ماکک تاسې هغې ولیدل چې دوستم طبیعي دی خودخواسته تبدید دی او راپېزدي نه یو تلاس اتا دوی وکړي چې رایې ولي مده حکومت او بینالمللي قوای یې مخ را وګرځول. حکومت په اخته شو دغه د منافعو اختلاف یې تکه تکه کوي هغه یې هلته پاته شو ماکک یې بېرته ځینې را په امتیازاتو ځینې را جذب کړي. پرون اوومه ورځ په دې جلسه کې هم کښېنولي وو د پاکستان لوی درستیز چې راغلي وو نو دا د منافعو ډلې بیا په هره لحظه کې په پیسو او امتیازاتو تکه تکه کېږي ولې دوی یو څه چې په جهاد کې زده کړي دي هغه دا ګوري چې د ایس آی سی آی ای او د منطقې استخبارات څه غواړي که ایس آی هغه څه نه ورکول بیا دي اوس تاسې ولیدل چې طالبان نو ابي ایس آی یو څه تسلیم کړه روسانو ته چې داعش به دوی بېرته را وګرځي. د پاکستان زړه بیا دا دی چې دوی دا خپل دلګۍ او د منافعو ګروپ سره ټیټ کړه هغه دا دی چې د دوی په لاس کې ایران ته به وایي چې داعش تا سره ګرځي ابي د ایران سره ځینې ملګري دي ابي د روسیې سره ځینې ملګري دي دا تابانم که اشرف غني امتیاز ورکوي واوا کنه استاده تا ناري وي چې ما هزار کسې پېښور کومک وګیرم د دوی سره چې امتیاز کوي د دې لپاره چې نیسي هلته په طالب اخته وي دوی په هره لحظه کېدی شي چې دوستم د طالب سره همکاري وکړي نیرې وکړي که دلته فشار په راشي نو یو څه اوس مراعات ورسره کوي مګر ما ته داسې رامعلومېږي چې د دې خلکو دور تېر دی دلته هم روسیه په پوهېږي هم ایران پوهېږي چې ګوښي په افغانستان څه به غیر له دوو امریکایانو روسان او ایرانیان نشي تامینولی. روسان او ایرانیان خوشحاله دي چې د امریکایانو ناتو تر چتر لاندې په افغانستان کې ثبات وي چې پاکستان څخه فرودستي او اسلامي افراطي ډلې افغانستان ته که رالل بیا یې نه ایران مخه نیول شي نه روسیه. نو ایران او روسیه هم د طالبو سره یو لاس پټ کړی دی د اتانورو دوستمو سره بل لاس یې د امریکایانو سره او د اشرف غني سره پټ کړی دی خو خوشحاله په دې دي چې امریکایان او افغانان وژل کېږي امنیت دلته تامین وي تر څو چې افراطي ډلې او داعش د دوی د سرحداتو څخه آسیایي میانه ته وروانه وړي. نو زه فکر کوم دا د حکومت ستونزه ده د لویه سره څخه چې دوی سیاسي اتحاد نه لري او دا د منافعو ډلې دي د دې حکومت طبیعت هم داسې وو د دې جګړې مغلقیت هم په دې کې وو چې موږ نه شوای کولی افغانستان چې یو لاس وي سیاسي سراسري ملي ګوند چې قرارنامه او پروګرام ولري حکومت په لاس کې ونیسي او پر مخ ولاړ شي او نور بیا په انتخاباتو کې شرکت وکړي چې یو ډول بیا بیر راشي، نو دا ستونزې داخلي اشرف غني کې جوړې دي. هغه دي چې دوی په سستو قدمو په نیمه قدمو مخته دي چې د یوې خوا داخلي اختشاش ورته رانیسي چې باد وي، او د بلې خوا د تروریزم پر ضد جګړه هم په ښه ډول پر مخ لاړي.
د سیاب د وروستۍ څرګندونې تاسې څنګه څېړئ چې ویل دي چې د مجاهدینو په اړه باندې څو ځلې داسې اخطارونه ورکړي دي خلکو ته چې باید د هغه پر ضد باندې داسې الفاظ استعمال نه سي یا نور داسې. همدارنګه د کرزي عالي ځلې چې اوس په لندن کې دي او تېره ورځ یو ښځې بیا به هم کوي په هغه جلسه کې، دا تاسې څنګه څېړئ؟
اوس د امریکایانو د اپوزیسیون په ایس باندې دلته ناستې کله مطبوعات خبرې کوي، جلسې کوي، خلک ور غواړي. او زه په دې باور کوم چې دوی دا هم علاقمندي لري چې په افغانستان کې که خپله بیا رانیسي رئیس جمهور نه وي، خو په راتلونکي کې تاثیرات او اثرات پراته وي. فکر کوم چې دوی دا ځلي په نویو انتخاباتو کې د یو چین د جبرولو دپاره کار کوي چې تر شا بیا دوی قرار لري. د ده ملاقاتونه د احمد ولي مسعود سره د نورو سره داسې معنا لري چې دوی علاقه لري چې په راتلونکي ریاست جمهوري انتخاباتو کې د ریچا تر شا ودرېږي، د تنظیم کې پیسې ورکړي، او د هغوی پالیسي داسې وي چې د ایران او روسیې او چین پر انګیرونو باندې ملهم وردي چې د هغو د حمایې تر لاس لاندې وي. نو دا د ده کار او فعالیت دی چې طبیعي ده د فرسناته سړي په ایس باندې دلته په کار او فعالیت اخته دی. ولې اوس پستي روښانه لکه پخوا داسې نه دي چې د اشرف غني د دولت او د ملي یووالي د دولت پر ضد نیوکې کوي. پاتې ټول مجاهدین صاحبان دواړه دنیا یې خدای ورخطا کړي دي. هغه داسې ځای دي په داسې زمینه برابره شوله چې اوجبتي جنګیالي وه د پاکستان د عیسای او امریکایانو افغانستان ته زمینه برابره شوله چې راشي. دوی ناکامه پاتې شول چې یو واحد باثباته افغانستان جوړ کړي، په خپل منځ کې په کابل ښار کې اندوخر جوړ کړي، سره چیری کړل، مړی کړل، یو د بل سره ووژل. بیا د امریکایانو په توفه باندې دوی بیا غیر له ګلبدین حکمتیارو څخه راله په قدرت باندې. د کرزي سره یو ځای ټول مجاهدین او مشران په حکومت کې وو، حکومت یې په لاس کې وو. یو ناکام مفسد اختلاسګر فاسد حکومت یې دلته جوړ کړ، پیسې چور شولې. نور د دوی په صلاحیت او اهلیت باندې د افغانستان خلک باور نه لري، ځکه هم کله کله چیغې پورته کړي په مړو پسې ګرځي، د مړو ورځې تجلیلوي، توپکان راوباسي په کابل کې د مسعود د ورځې په تجلیل خلک زویروي. د دوی په دې ډار کې دي چې په اردو پولیسو او دولت کې نور ګوښه شوي دي، لیاقت نه لري. د دوی مکتبونه هم نه دي ویلي، بې سواده وه چې راغلي دي په ریاستونو کې مقرر شوي دي، جنرالان شوي دي، کار یې وکړي، پیسې یې پیدا کړلې، رشوت یې وخوړي، اردو یې چور کړه. نو ځکه هم دا د دوی د ډار لکه چا ته چې وایه لکۍ ولې سوري ولدی خو په ډېره پوهېږي، دغه لکۍ سورول یې د ډاره دي. مګر موږ دوی ته وایو چې د قانون اساسي په منلو باندې او د خلکو حقوقو ته په احترام باندې په تاسې څوک غرض نه کوي، او که څوک جنایتکار وژنې کړي او فساد یې کړي وي، اختلاس یې کړي، هغه ته به بیا وروسته په محکمو کې جواب ورکوي. دوی باید تشویش ونه کړي. مګر تا ته در معلومه ده چې دوی په ټوله اموخته وه، په تقسیم نه وه اموخته، یا به ټوله را کوي یا جنګ سره کوو. نو د دوی اوسې بیسې دومره معاصره نه دي لکه دا چې پاکستان د طالبان نامه باندې دا جګړه کته کړي، بیا د دوی حساب هم خدای ورسموي.
آخر سوال مدادی چې د ملي وحدت حکومت درې کلن شو ستاسو نظر کمی عمده ستونزې په خاص ډول د فساد او حکومتداري او دغه جنجالونو ستاسو مشاره ورته وکړه، دوی به وکولی شي په د یو کال کې دغه ستونزې حل کړي؟
اشنا فقط تا در معلوم دی چی دی خواهمه با دی پا در درو کالی که ستونزی نیدی حل کری، ستونزی جوری کری دی نوری، نو پا در یو یو نیم کال که بر نوری ستونزی نیدی جوری که خو خدای تعالی افغان ملت پا در اصلا تانه ور کری ده چی اصلا ور کری چی رای ور کری او دی افغان ملت دا چی خلق تا رای ور کری لی پر میدان لکه چی شو خلق نوی چی اغا دا اولی ورزی تخه د خپل قدرت په ټینګېدو دو دپاره اول ډاکټر صاحب غني او عبدالله یو د بل سره پور نه شوله پروګرام یې جوړ نه کړي، دا مقرر که دا هېڅکه دا مو هېڅکه کوه دا دې درې کاله تېر شول، دا خو نو روزانه چې ور روان غرمه راځي خو یو څه خو به وایي وایي دا دې داسې کاغذ مو تصویر کړي، داسې فیصله مو وکړه، داسې کار مو وکړي. طبیعي ده په اردو کې یو څه کله مفسد استکری دی پا پولیسی که استکری دی یه سلسل انتقادی نمانی اغاور زوزیر داخله و جره لپر آغا راپورت بندی چه ول ده شهیدان و ده پولیس ده شهیدان ده سجو تخه ده بی ده اکرانی ده خستل ده پاره ده پولیس چارواکی چه استفاده که یه بد نیتر تلری ده و جرل، اما خبر داده چی تر اوسه ده قانون نیت تانیم ده پاره د مسولیتونو د ښه اجرا دپاره داسې یو سیستم دې دوه نه دی ایجاد کړي چې د افغانستان خلک باور په وکړي چې نور نو کارونه که خراب دي دوی پر ښه مخ روان دي، خو په هر صورت موږ وایو تر چور او چپاول تر جهادي چور او چپاول بیا دا حکومت ښه دی، تر جګړې او تر دې چې طالبان راځي بیا دا حکومت ښه دی. یو امید شته چې سبا په دې کې یو سړی یا غني یا بل سره دی پروګرامونه لري د پروګرامو عملي کولو په دې زمينه برابر شي، د افغانستان خلک او موږ په کابل کې په دې امید چې زه بیا د انتخاباتو چې دلته بیا ښه یونیکي ښه راځي او دا چې غربیان بندېږي موږ نه پرېږدي او یوازې مو نه پرېږدي دې چرواکانو ته او دې زورورو ته چې په خپل منځ کې جګړه وکړي، په دا امید موږ وایو نن نه سبا په دې دور کې نه بل پلا به ښه رئیس جمهور راشي ښه وکیلان به راشي په دې امید غیر له هغې خپل د افغانستان حکومت د ستونزو حل نه دی، د ستونزو خپله یو معضله ده چې د پجوړي قوانین اول نه پاسوي چې پاس یې کړی بیا یې عملي کوي نه، او د دوی ناخوالې دي نن په پارلمان کې تاسو ولیدل چې ماویل پر رئیس ولاړ ول رشوت یې اختلاط خوړلي، بیا درې ورځې پارلمان په دې اخته وي، نن اتا شروع کړله، نو دا حکومت خپله د معضلې جد دی، معضلې ایجادوي تر اوسه داسې معضلې چې د افغانستان د خلکو پرابلم په حل کې کار ورته پیدا کړي، اقتصاد یې وده وکړي، برق ورته راشي، دوی نه دي حل کړي.
زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه زیاته مننه، تاسو ته بریالیتوبونه غواړم.
مننه اشنا صاحب، کور دې ودان، خدای پامان.
تشکر، خدای پامان.